غواړي چې د ښځو چارو د ریاستو هغه فعالیتونه د سوالاند یوسی، د وزارت فعالیتونه د سوالاند یوسی، د موږ لاسونه تړلی وي چې هغه پیسې دوی واخلي د دونارانو نه.
د اغلی وردګ د دې خبرو په غبرګون کې د ښځو د شبکې غړي قدسی رهین وایي هیڅ یو مدني بنسټ د دې لپاره کار نه کوي چې د ښځو چارو وزارت تخریب کړي او په خپله پروژې واخلي. اغلی رهین وایي که چیرې د ښځو چارو وزارت د دې خبرې د اثبات لپاره ثبوت لري نو وړاندې دې کړي او دا خبره دې په جدي توګه وڅېړل شي.
دا ادعا چې ګواکې مدني بنسټونه د پروژې اخیستلو لپاره کار کوي زموږ لپاره د منلو نه ده او د ښځو شبکه د موضوع په کلک ردوي. موږ د ښځو چارو وزارت څخه غواړو چې که واقعا داسې یوه قضیه موجوده وي نو باید رسمن وڅېړل شي او معلومه شي چې کوم بنسټ د دې لپاره چې خپله مخته ولاړ شي یوه بله اداره تخریبوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون غړي لطیفه سلطانی هم وایي د ښځو چارو وزارت پر وړاندې د خلکو منفی نظر د دې وزارت په کار پورې تړاو لري.
میزان اعتماد و بی اعتمادی مردم نسبت به وزارت امور زنان بستگی به کار وزارت امور زنان.
د ښځو چارو وزارت پر وړاندې د خلکو د اعتماد او بی اعتمادۍ کچه د دغه وزارت په کار پورې تړاو لري. کچیر د افغانستان د ښځو چارو وزارت ګټور کار وکړي او هغه خدمات چې خلک ورته اړتیا لري وړاندې کړي، زه مطمئنه یم چې څوک به ناراضه نه وي، ځکه دغه وزارت په داسې حال کې چې د ښځو لپاره کار کوي یوه دولتي اداره هم ده. نو ځکه باید د ښځو چارو وزارت خپل ظرفیت او پرسونل ته په کتو ځینې مهم موضوعات وټاکي او په هغو کار وکړي، او فکر کوم چې دغه وزارت شاید د دې توان ونه لري چې د افغان ښځو ټولو مسایلو او موضوعاتو ته ورسیږي.
قادر نباشه به یک با تمام مسائل موضوعات زنان افغانستان بترد.
لا طول و نیوکو سره سره زینی عام خلق دیتا خوشبینه دی چه دا وقت پا تیری دو سره با دا خزو پا وضعیت که تغییر رشی. دوی وی دا خزو مدافع بنسټونه تر یو حد توانی دلی خپل مسئولیت ادا کری. دا کابل خار اوسیدون که مجده چه دا خزو دا مدافع بنسټونو لکار خوخه دا وی که چیره دا غو بنسټونو کار نوی کرده نونن به هیچه تا معلومه نبا چه پا افغانستان که دا خزو ستونزی کومی دی او دا ستونزی باید څنګه حل شي.
خزو حقونه نسبت نور کلونو تا پا دی کلونو که خشیوی دی، یعنی اغوی کوله شی دا خپل حق نه خبرتیا تر لاسه کی پا دی بانده او پوهیگی چه کوم حق لري دوی. دا تر ډیر حده همدغه ارګانونو او همدغه موسسات چې غواړي د ښځو لپاره کارو کې تر یو حده دوی په دې باندې توانېدلې دي چې د دوی حق ورته وروپیژني.
له بل لوري د کابل اوسیدونکی ابراهیم وایي د دې لپاره چې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدو کلونو مبارزې ته اړتیا ده، نو ځکه باید لومړی هغه شمېرې معلومې وي چې څومره ښځې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ دي.
کامارو نه لرو، نشو کولی خپل یو خپرونه دا وزارتونه او ادارې جوړ کړي. بعد له هغه نه دغه لاړ شي او ښځو ته په اساس خپرونې جوړ کړي او ښځو ته د هغوی حقونه وپېژني.
مدني فعال خیبر ستانکزی بیا وایي د ښځو د مدافع بنسټونو د کارونو پر وړاندې لوی خنډ امنیتي او ټولنیزې ستونزې دي.
ځینې اجتماعي ستونزې دي چې هغه د یا د کورنۍ لخوا یا هم نورې ستونزې، مثلا مخالف وسلوال دي چې هغوی دوی ته اجازه نه ورکوي چې مثلا هغو مرکزونو ته لاړ شي خپلې زده کړې ترسره کړي یا کوم معلومات ترلاسه.
د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ وردګ بیا وایي د ښځو په نوم جوړ شوي بنسټونه باید د لنډمهاله کمپاینونو او غونډو پر ځای بنیادي کارونه وکړي چې د ښځو د ژوندانه اوږدمهاله ستونزې ورسره حل شي.
که موږ یو ښوونځی ودان کړو، که موږ یوه تعلیمي سیمه ودانه کړو، په دې طریقه موږ ډېر ښه کولی شو چې د ښځو لپاره کار وکړو. که موږ وغواړو چې باید ښځې پرمختګ وکړي، نو د ښځو لپاره باید د تعلیم زمینه برابره شي، د ښځو لپاره هغه کورسونه یا هغه ټرینینګونه برابر شي چې دوی د عامه آگاهۍ څخه برخورداره شي په هره برخه کې.
زلفه غفاری، ما د میدان ښار اوسنۍ ښارواله. تاسو دا مهال د نیمې نړۍ خپرونه اورئ. له ټولو افغان میرمنو نه مې هیله دا ده چې راووځئ، زده کړې وکړئ، په خپلو پښو ودرېږئ.
مدنی فعالان وایي تر هغه وخته چې د ښځو پر وړاندې ستونزې او تاوتریخوالی پروژه نه بلکې پروسه ونه بلل شي او ټولې اړوندې ادارې خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا نه کړي، نه به د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کم شي او نه به دغه ادارې د شمیرو له خپرولو پرته بل کوم کار ته زړه ښه کړي. په دې سره د نیمې نړۍ خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي چې ما سهار ګله میرزي درته وړاندې کړه او فرشتې غني جوړه کړې وه. د خدای په امان.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیا ناشنا.
قدرمن اوریدونکو سلام، خدای مو روغ لره. له هر څه مزل تور شو، لوالی، لولسواله، لشارواله، لقاضی، لسارانواله، لوزیره، لوکیله، اوان لجمهور رئیسه. چی دا ولی؟ پخوا خو به خلکو ویل چې هر څه ډیر شي نو مزه یې کمه شي، اوس بیا وایي هر څه چې اصلاح شي خوند یې لاړ شي. مقصد د میوو او ترکاریو له جنسونو څخه ده. خو چې له دې چارواکې به مو ولې زړه تور شوی وي، د خپرونې په پیل کې مو د هوایي دالیزونو له رئیس سره مرکه درته کړې ده. وای ورئ. کلمړی ځان راو پیژنې نو خوشاله بشو.
زه بیلر خان بیلر، د هوایی دهلیزونو رئیس.
بیلر خان بیلر صاحب، که دا راته وایي چې هوایی دهلیزونه چیرته دی او څه ډول دی، ځکه دا نوم یې نه وای واورید.
هوایی دهلیزونه په هوا کې دی او موږ له ځینو هیوادونو سره د وړلو راوړلو لپاره جوړ کړي دي.
دا خو مو نو بیا ډیر غټ کار او ډیره غټه اختراع کړې ده چې په هوا کې مو دهلیزونه جوړ کړي دي. که داسې وي نو هوایی ښارونه هم جوړولی شي.
هوایی ښارونه خو نه پوهېږم چې جوړ به شي او که نه، خو دهلیزونه مو جوړ کړي دي.
پخوا خو دلته خیالي شیان ډیر جوړېدل، لکه خیالي ښوونکي، خیالي ښوونځي، خیالي عسکر، خیالي پوستې او خیالي کنډکونه. نو دا هوایی دهلیزونه هم همغسې کوم شی دي او که بل څه دي؟
هوایی دهلیزونه د دې لپاره دي چې زموږ مالونه نور هیوادونو ته یوسي، ځکه زموږ ګاونډیان خو مو د ځمکې له لارې نه پرېږدي او که همداسې کینو نو مالونه مو خرابېږي او یا هم ارزانه خرڅېږي. خو کولی شو د هوایی دهلیزونو له لارې د نړۍ ګڼو هیوادونو ته یوسو او په ښه قیمت یې وپلورو.
کیدای شي د یوه دهلیز نوم واخلئ؟
مثلا د هند او افغانستان هوایی دهلیز، د چین او افغانستان هوایی دهلیز، او دا ډول د قزاقستان او افغانستان هوایی دهلیز.
ښه نو سر مې اوس هم په خلاص نه شو چې د هوایی دهلیز به څه ډول وي، خو ځا هر ډول چې وي وي به نو.
ښه، نو بله پوښتنه لرئ؟
هو، پوښتنه مې دا ده چې هوایی دهلیزونه جوړوئ خو په هیواد کې لویې لارې مو له لاسه وځي. هره ورځ په یوه نه په یوه لویې لار کې مصیبت جوړ شوی وي، نه پل پاتې دی او نه هم پلچک. قیر خو لا پخوا له منځه تللی و، دغه ځمکني دهلیزونه ولې له لاسه ورکوئ؟
ته ښه وایې، خو نړۍ پر مخ ځي، شاته نه راځي. که موږ پام ځمکني دهلیزونو ته ور واړو، خو بیا خو مو نه میوه چیرته تللی شي او نه هم نور مواد.
خو همدا مواد لومړی د ځمکني دهلیز له لارې مرکزونو ته رسول کیږي او بیا د هوایی دهلیز له لارې بهر ته ځي. نو ځمکني او هوایی دهلیزونه سره تړلي نه دي؟
ځمکني دهلیزونه او هوایی دهلیزونه سره تړلی دی، خو چې اوسې دنیا وویني چې موږ هم یو څوک یو نو هوایی دهلیزونه راته ډېر مهم دي.
نو د هیواد ځمکني دهلیزونه به څنګه کیږي؟
څه وایم، نو دا پوښتنه د ځمکنیو دهلیزونو له رئیس نه وکړه.
ځمکني دهلیزونه رئیس نه لري؟
ځکه دا حال و، ځمکنیو دهلیزونو ته به هم رئیس مقرر کړي او د هر یوه د افتتاح مراسم به هم ونیول شي.
د حکومت او رایت گلیم واوری چې په شیر کې یو لبل کوي.
حکومت
خیز ما پیسې دی راز خوړې په بوجه بوجه زړه مشو پلی پلی.
رایت شکایوی چوری خو تا مقرر کړی دی شدی زړور کړی دی.
حکومت
ما مقرر کړی چې د خلکو به خدمت وکړي، کار به د رایت وکړي.
رایت کار د رایت سوی ټول لوږه نغاره وي دا نری سوره وي.
حکومت
لوږه خو یې نه منم ټول په نس ماړ دی لوی دی کواړ دی.
رایت دا څنګه ماړه دي چې ډوډۍ پسې دوبۍ ته ځي هند او کراچۍ ته ځي.
حکومت
څو به یې له لوږې ځي ډېر یې له مستۍ نه ځي کار د عیاشۍ له ځي.
رایت
زاغه با پریزو دلتا یه حال و گوره وجه یه ایال و گوره
حکومت
خدای چی وگی کری دی زی مروه نشم بل زی تیوره نشم
رایت
چه وکری دا خلق لش خود تا هم کارور وشه یه سمالارور وشه یه
حکومت
زبسلار وخی ما نخپلالار و رکده دا زمان اسپکده
رایت
کار دا زمانی ندی دا طول فساد پتاکی دی درد میچی پملاکی دی
حکومت
دا فسادم تکوی تان از جور شویم زک خسور شویم
رایت
ما نچی جور سویه ولی دی نو هیر کرم وچ دی لو با تیر کرم
حکومت
ما نه هیر کرده خود تپ بدلا رزی داسی بی اختیار رزی
رایت
آقا لار کمده لش خوماته ووایه بستی نور بدموایه
حکومت
تا هر ستا شاکرل او ککنار دی رات و کرل دا دستر گخار دی رات و کرل
رایت
زه چه ککنار نکرم ووایه چه چه وخرم خاوری کواشه وخرم
حکومت
نوری گلی مکرل گلو نچ جوڑی گینا ملک پی آبادی گینا
رایت
دا خو گلی ندی دامی طول شکایتو ندی سوی فریادو ندی سوی فریادو ندی
اوز دغه کیسه مو اوري
د بخار دیګ می دغه د بلاکونو د جوړولو لپاره خار تر راوړایو او چې جوړ شو نو صد نور د کور سودا لکه چای بوره لکه د برق سیم او ځین نور شان می هم واخیستل او په بخار دیګ می واچول لګلار بنوم تللی چې د بوټونو ګنڈل می را پیات شو او نه یو موچی تلالم چې بوټونه می وګنډي موچی سره تر بای خلاصول وروسته می بوټونه ور وایستل او د غزړی چپلا کې می په پخو کړی موچی لا د بوټونو ګنڈل نه پیل کړی چې د سردار ګولې را پیات شو زکاغه په کور کې راځه غوښتي وي نو موچی ته می ویل چې تر څو ته بوټونه ګنډي زب په منډه او پاکر د سردار ګولې را واخلم موچی ویل سمه ده زلاش ورته می ویل چې د بخار دیګ ته پام وي چې نوره سودا می هم پکې اچولې ده موچی را ته ویل زب یې غمو اوسه ورته پام می دی 200 متره وړاندې یو درملتون و او چې ګولۍ مې ترې راواخیستې او د موچی په لور راوخوځېدم نو تر 40 متره لارې وهلو وروسته یو دم پولیسانو راوګرځولم او راته ویې ویل چې مخکې نشي تللی ورته ومې ویل هلته مې موچی ته بوټونه ورکړي دي چې راته وی ګنډي او نوره سودا مې هم ورته ایښې ده پولیسانو په غوسه راته وویل چې د تلو اجازه نشته ځکه چې هلته بم ایښودل شوی دی او امکان لري انفجار وکړي په رښتیا د ښار دغه سیمه د پولیسانو موټرونو او امبولانسونو ونیوه او هرې خواته د خطر زنګونه او هرنګونه ویل کېدل تا به ویل کومه غټه جګړه پیلېدونکې ده په لسګونو موټرونه او په سلګونو ډول ډول امنیتي کسان شاوخوا تیت شول او سنګرونه یې ونیول سیل کوونکي ښاریان نور هم شاته وتنبول شول او ټوله سیمه تر کنټرول لاندې راغله سره له دې چې امنیتي کسانو نه پرېښودم خو بیا هم د خپلو بوټانو او د بخار دیګ لپاره د عملیاتو تر خلاصېدو پورې معطله شوم او چې کله عادي حالت شو خلک پرېښودل شول چې په عادي ډول تګ راتګ وکړي نو زم لاړم چې له مچي نه مې بوټان او د بخار دیګ راواخلم او کور ته لاړ شم د مچي ځای ته چې ورسېدم نو ګورم چې په مچي باندې خلک راټول دي او پوښتنې ترې کوي د مچي چې د خلکو له منځه په ما سترګې ولګېدې نو په غوسه شو او راته ویې ویل خدای دې خوار کلاله دا مردار دیګ سره نږدې دې پې تباه کړی و په بخار دیګ کې د برق سیمان اچولی و وروسته پوه شوم چې له دیګه د برق سیم راوتلی و او چا ګمان کړی و چې بم دی پکې او بیا پولیسان خبر شوي و ټوله سیمه کلا بند شوه او چې کله یې کتلی و دیګ خالی دی او بارود نشته پکې نو بیا یې مچی خوشې کړی و خو مچی راته ویل چې بوټان او د بخار دیګ دی هم نتی کسانو د معاینې لپاره له ځان سره وړي دي
ننګیار نشنه برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر هارون ګلزاد سپوږمۍ ستاره امینی برای افغانپور حسی حکمت او زهیله زرمتی کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 441 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3